او د خبرونو وخت شوې ده. قسیم سولمل د افغانستان داخلي خبرونه وړاندې کوي او پسې به احمد شبر د نړۍ خبرونه در واوروي.
پایل د خبرونو په سرټکو ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه به په اسلام آباد کې وسي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټه وایي تر راتلونکې یو نیم میاشتې پورې به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنران حکومت ته پیشنهاد سي. او د کابل امنیتي ځواکونو وایي په دغه ښار کې د په چاودېدونکو موادو بار یوه لارۍ نیولې ده. د هم پوره خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د سولې په اړه لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دوهمه به په کابل کې جوړه سي. ولسمشر غنی نن په یو خبري غونډه کې ویل د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین ترمنځ د دغه څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو هدف دا دی چې د تلپاتې سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وسي.
هدف دا چې سره تر سره د لارې یو نقشه د پایدارې سولې لپاره برابره کړو. اما ایده دی پاره چه پایدار سولی تورسی گو اول ضرورت داده چه آباد دی جنگ بانده وضاحت دوله.
لدی مخکې د افغانستان حکومت ویلی و چې لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه به په کابل کې جوړه سي، خو په بارنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په یو خبري کنفرانس کې د دغه غونډې ځای اسلام آباد وشو. نوموړی دا هم ویل چې د دغه غونډې د جوړېدو پریکړه په پاکستان کې د آسیا زړه هیوادونو په 15مې غونډې کې وسوه. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوروي کمیټه وایي تر راتلونکې یو نیمې میاشتې پورې به د دواړو کمیسیونونو نوي کمیشنران حکومت ته پیشنهاد کړي. د دغه کمیټې غړو نن په خپله لومړنۍ کاري غونډه کې ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره به 21 او د شکایتونو د کمیسیون لپاره به 15 کسان حکومت ته معرفي سي. له دغو کسانو څخه به 1 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 نور د شکایتونو کمیسیون ته د ولسمشر لخوا غوره سي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوروي وکسیز کمیټې نن خپل کار پیل کړ. د کابل امنیت قومندانۍ په چاودېدونکو موادو بار یوه لارۍ نیولې ده. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په دغه لارۍ کې 12.5 ټنه د پاکستان سخت چاودېدونکي مواد ځای پر ځای سوي وه. ښاغلی رحیمی وایي دغه لارۍ د کابل د ارغندۍ په سیمه کې څلور ورځې مخکې نیول سوي وه. او وروستۍ خبر هم دا چې د جوزجان مرکز شبرغان ته نږدې د یوې سرګلولې د چاودنې له امله یو ماشوم مړ او درې نور ټپیان سوي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د اپراسیون آمر عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته وویل دا پېښه نن غرمه یو بجه د دشت پل خراسان په نوم سیمه کې سوې ده. روفي وایي پېښه هغه مهال وسوه چې یو ماشوم دغه سرګلوله په لرګي ووهله. د زیاتوي چې ټپي سوي ماشومان روغتون ته انتقال سوي دي. دا کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه زما همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
ایران د خبرونو رد کړی دی چې سپاهی په سره د انقلاب اسلامي د امریکا د یوې بیړۍ څنګ ته چالوته کې لیشتوي او یو شمېر نورو کښتیو ته نږدې چې د دسمبر په 16مه د فارس خلیج اوبو ته داخلې شوې وي توغندي فایر کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویاند رمضان شریف نن د توغندیو د ډزو په اړه د امریکا ادعا یو رواني جګړه وبلله. ده وویل چې د سپای پاسداران سمندري ځواکونو د هرمز له تنګي سره هیڅ راز تمرینات نه دي ترسره کړي. ان بی سی تلویزیون مخکې د امریکا د یو نظامی مسول په وینا چې نوم یې نه و اخیستل شوی خبر ورکړی و چې سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ډزې کړي دي او یو توغندی د امریکا د الوتکو د انتقالونکې کښتۍ تر یو نیم کیلومتری پورې رسېدلی و. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو د نویو بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. د وال سټریټ جورنال رسپانیا او رویټرز خبري اژانس راپورونو له مخې په دغو پلان شویو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 10 کمپنۍ او افراد چې د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نقشه شي. امریکایي چارواکو وویل چې د امریکا خزانه وزارت د ایران او لویدیځ ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې د حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لست کې شامل کړي چې د ایران د توغندیو په پروګرام کې د لاسرلرلو شک پرې کېږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو په پروګرام کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه نه ده کړې او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل شي. چین وایي چې د الوتکو د انتقال لپاره یوه کښتۍ جوړوي خو دا ځل به هر څه چینایي وي. د چین د دفاع وزارت ویان نن وویل چې دا بیړۍ به د چین په سمندري بندر دالیان کې جوړه شي. چین اوس د الوتکو د لیږد لپاره یوه لویه بیړۍ لري چې لس کاله مخکې یې له اوکراین څخه اخیستې وه او بیا یې پکې یو شمېر وسایل نصب کړل. چین غواړي چې له دې نوې بیړۍ سره په خپلو اوبو کې او ورهاخوا ته خپل ځواک پراخ کړي. د چین له دې ادعا سره په جنوب ختیځې آسیا کې له جاپان او امریکا سره ټکر رامنځته شوی دی. چین د خپل هیواد په جنوب کې ټول ټاپوګان د خپلې خاورې برخه ګڼي. دغه ټاپوګان په هغو ځایونو کې دي چې تجارتي کشتۍ یې څنګ ته تېرېږي، هلته کبان ډېر دي او ګڼې طبیعي زیرمې لري. د ترکیې صدراعظم وایي د عراق او ترکیې سیاسي اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي خپلې ستونزې دې پې هوارې کړي. داود اوخلو د ترکیې یوه تلویزیون ته د چهارشنبې په ورځ وویل که چېرته بغداد له ځواکونو کار اخلي نو دوی د هغه د داعش پر ضد وکاروي او داعش دې له موصل څخه وباسي. ما د عراق صدراعظم علي عبادي ته وویل که تاسو داسې کوئ موږ به ولې خپل ځواکونه په خطر کې اچوو، موږ به خپل ځواکونه وباسو. مهمه خبره دا ده چې دوی له خپل پوځي زوره د داعش پر ضد استفاده وکړي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی تیره ورځ ویلي وو چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکي ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روسي چې له داعش سره جګړه کوي. د العبادی تر خبرو مخکې تیره ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ که چېرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکي ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. ترکیه د دسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا یو نیم سل عسکر د عراق د بیعشیقه پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یو شمېر پوځیان وویستل خو څرګنده یې کړه چې دا نشي کېدی چې ټول ځواکونه بباسي. ماسکو د هغه ترکیې د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعا یې کړې ده. روسي جټ الوتکه تېره میاشت د سوریا او ترکیې ترمنځ په فضا کې ترکیې ځواکونو نسکوره کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخروفه او بخشی زخروه پرون وویل چې موږ له ترکی چارواکو غواړو چې سمدستي اقدام وکړي او الپرسلان چیلیک او د هغه ملګری ونیسي او د روسي پیروړ د قتل په خاطر عدالت ته راکشي. د ترکیې له حریت ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د تیر یکشنبې پورې خپره شوې چیلیک که څه هم د دغه پیلوټ د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی خو ویلي دي چې غچ اخیستل یو ابتدایي طبیعي حق دی او د هغه وجدان به د یوه شخص په خاطر چې هره ورځ د ترکمنانو په ولسي وګړو بمونه غورځوي ونه ځورې شي. چیلیک پخپله یو ترکمن وسلوال دی. د روسیې سو څلر رشت ډوله الوتکې دواړه پیلوټان وروسته له هغه په پراشوټ کې کوز شول چې ترکي ځواکونو یې الوتکه وویشته خو یو پیلوټ بیا تر کوزېدو وروسته وویشتل شو. د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې یوه ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځان وژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل شول. په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې وویل د ترکیې پولې ته په نژدې په قامشلي کې په چاودنو کې لږ تر لږه 16 تنه وژل شوي او تر 20 زیات ټپیان شوي دي. د خبرونو پای.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان محترم رادیو آزادی مجدداً احترامات ما را بپذیرین. موضوع بحث ما را قسمی که گفتیم ارتباطات طالبان با روسیه و امکانات صلح و ثبات در منطقه یک عنوان انتخاب کردیم و روی ازی صحبت میکنیم و مهمانای محترم ما که در استودیو تشریف دارن پوهان سیدودیل صافی استاد فاکولتی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و محترم قاضی صاحب محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی، همچنان از طریق تلفن آقای احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی مهمانای برنامه ما هستند. امروز آقای مراد
بله من نظر صاحب بحث دوام ورکو. حقیقت صاحب د خبرونو مخکې په دې اړه خبرې کېدلې چې له روسانو سره د طالبانو تماس یو شمېر کسان ځینې په دې باور دي چې یو ډله چې د ملا اختر محمد منصور ده او چې ویل کېږي د پاکستان تر کنټرول لاندې ډله ده، پاکستان به کېدای شي د امریکا او د چین په منځګړتوب باندې او د خپلو ګټو د یو څه تضمین په نه وروسته هغه به خبرو ته اماده کړي. اما د ملا رسول په مشرۍ ډله چې تاسې وایي ډېر مشهور کسان او ډېر پیاوړې ډله نه ده، دا کسان به نظر دسې دی چې دوی به له داعش سره یو ځای د جنگ ته دوام ورکړي او د ناامنۍ لړۍ کېدای شي همداسې دوام وکړي. د ملا رسول ویاند ملا منان نیازی چې مرستیال هم دی دغه نن موږ سره خبرو کوي، ویلې چې دوی هم د سولې خبرو ته او د سولې پروسې ته چمتو دي. دوی ویل چې زموږ دوه اساسي شرطونه دي، یو دا چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نیټه باید اعلان شي، او دوهمه دا چې د ده په خبره په افغانستان کې باید اسلامي شریعت په بشپړ توګه ټینګ شي. اول تا قبل ډل تاسو وی چې هغه د سولې زیاته لیواله نه ده، نو کچیرته دا کسان مشهور نه دي او دوی دا بل ډل د سولې لیواله ده او تاسو وی چې هغه ډله اصلا پیاوړې ده، نو هغه ډله ولې بیا خپل شروط نه وړاندې کوي؟ ولې وی چې موږ اول باید خپل اختلافات حل کړو؟ په داسې حال کې چې تاسو هم ټینګار کوئ چې اختلافات دومره جدي نه دي،
تر دې وړاندې هغه ورور چې تاسو په سکایپ پوښتنه کړې وه په ما انتقاد وکړ چې ګویا ما دا خبر وکړه چې د طالبانو استادو په تاجکستان کې د ټوټ رتبه وروسته چارواکو سره خبرې کړې وي. ګورم وخت تر اوسه پورې د روسي چارواکو سره د طالبانو په مذاکرات د سر خبره نه ده کړې، نه مې ټوټ رتبه چارواکي تایید کړي دي، نه مې ټوټ رتبه چارواکي ما ته خیر د ورور ته توی تفاهم پیدا شوی وو، ما تر اوسه پر بدې اړه کومه خبره نه وه کړې. دویم دا ده چې ګوري ما وړاندې هم دې ټکو ته اشاره وکړه چې اوس څومره چې زه خبر یم د وخت تغییر شوی، شرایط تغییر شوي دي، کوم وخت چې طالبانو ته دا ښکاره شوه، کوم وخت چې امریکا ته دا ښکاره شوه چې پاکستان د سولې په اړه باندې ژمن نه ده او شخصي اهدافو کې پام نو د طالبانو سره تماس نیو، حتی د امریکا شرایط ورته شریک کړ. بیا د طالبانو مشرانو هم د هغوی ته شرایط وړاندې کړي دي چې تاسو به افغانستان نه ووځئ او شرایط به ردوي، که څنګه چې تا د مننه ندي په خبرې کې واورېده. د نادر صاحب چې کوم جریات منصوب ده محمد رسول، دوی د اختر محمد منصور په نسبت د پاکستان سره یا د دوی سره اړیکې ځکه ډېرې نږدې دي چې همدغه محمد رسول په د مري په غونډه کې د پاکستان د حکومت په غوښتنه باندې د افغان حکومت سره په د خبرو هیئت سره همدی ناست و. د اختر محمد منصور نمایندګي پکې ډېره نه وه، خدای پکې مستقیما پکې ناست و. په مجموع کې د سونګ مذاکرات په اړه باندې او شرط برابر شوی دی، ذهنیت موجود ده، خو بیا هم وایم دا د افغانستان په حکومت پر مربوطه ده، د دوی په کفایت او درایت پر چې څومره دا خبره مدیریت کوي شي، څومره د افغان طالبانو سره مستقیما تماس نیوي شي ورسره، دا د سونګ شورا کسه هم اوس ډېر
ستاسو په نظر حکیار صاحب، حکیار صاحب ډېر ښه پیشنهاد ده، ډېر ښه پیشنهاد ده ستاسو په نظر د افغانستان حکومت د طالبانو له کومې ډلې سره تماس ټینګي؟
خو هماغه اړخ چې ډېر قوي ده او د افغانستان د قضیې مهمه برخه ده، د اختر محمد منصور په مشرۍ د مغوی سره باید تماس کې شي، د هغوی په قطر کې سیاسي نمایندګي ده.
یعنی تاسو وایئ چې د پاکستان فشار د اختر په منصور په ډله کم دی، ځکه په افغانستان باید استفاده وکړي تنه؟
ګوري د پاکستان فشار په طالبانو باندې په د طالبانو په صف کې داسې کسان شته دي د شک نه پرته.
حقیقت صاحب فقط دغه
اجازه راکړه،
کله ګوازي وایي چې موږ په شي
د غوړم د خبر تر
شي فشار کم نه که زیات؟
زه هم د خبر تر دم ګوري، زه د خبر تر دم فشار په هر څه نسبی دی، که د فشار نه هدف ستاسو دا وي چې طالبان په تمامه معنا د پاکستان په ګورد کې د هغوی په اختیار کې وي، یو ډله هم دغسې نشته. خو شته ده د طالبانو په صف کې داسې کسان چې پاکستان سره نږدې دي او د پاکستان
په خپله ملا محمد منصور اخون بارکې راته ووایه حکیار صاحب چې اورېدونکي هم پوه شي، عادي وسلوال خو په دې نه دي خبر کېدای شي چې چا دپاره جنګېږي، په ملا محمد اختر محمد منصور باندې چې د تکرار تاسو نه پوښتنه کوم، د پاکستان فشار شته او کوي څومره ده؟
اختر محمد منصور امدا اوس څومره چې زه خبر یم د پاکستان د حکومت نه په خفا کې ژوند کوي، حتی پاکستان یې پرېښې ده وروسته د هغه نه.
اما ډېر جالبه خبر کوي تاسو حکار صاحب، ځکه په یوټیوب باندې چې کوم ویډیوګانې دي هغه په کوټه کې په جلسه کې له خلکو بیعت اخلي، او تاسو وایئ چې له ایسای نه په پټه ژوند کوي پاکستان کې؟
ګوري مراد صاحب گو دا د بیعت خبره ده د شپږ میاشتو پخوانۍ خبره ده درته دغه د نږدې ورځو خبره کوم د نږدې ورځو کې چې د څومره موضوعګانې راګرمې شو پاکستان امریکا ته شرایط وړاندې کړه او په بیا د اختر محمد منصور د افرادو د قمندانانو د شورا د کسانو وغوښته چې د دوی په غوښتنه باندې په مذاکراتو کې ګډون وکړي یا د دوی شرایط ومني د هغې نه وروسته اختر محمد منصور په خفا کې ده یعنې بیخي د پاکستان د حکومت نه په خفا کې ژوند کوي دا چې د خبرې تر شا اهداف بسوی په ډېر عمیقه توګه باندې زه پرې نه پوهېږم خو څومره چې خبره همدا اوس د پاکستان د حکومت په خفا کې ژوند کوي او محمد رسوم د هماغه څوک چې د مرې په غونډه کې د پاکستان د حکومت په غوښتنه باندې د مجنګینو محمد حسن او رحماني او د نورو سره په خوا کې د پاکستان په غوښتنه باندې د افغان حکومت سره خبرو ته ناست وو یعنی زه که تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې چا سره به تماس ونیول شي تنه اختر محمد منصور هم کفایت نه کوي تنه محمد منه رسول هم کفایت نه کوي د افغانستان د قضیې آباد ډېر پراخ دي د افغانستان ګاونډیان باید غونډ په جریان کې وي د افغانستان کې نړیواله ټولنه باید په جریان کې وي او د افغانستان حکومت دوی غونډ باید په داسې اړخ چې د افغانستان په قضایاو کې منفي نقش ترسره کوی شي یا مثبت نقش ترسره کوی شي او دخیل دي دا ټول باید د افغانستان په قضایو کې وپوښتل شي د هغوی نظر وغوښتل شي د افغانستان ګاونډیان په افغانستان کې ځینې منطقي ګټې لري د هغوی منطقي ګټې باید د متقابل احترام او د متقابل سیاسي عرف په نتیجه کې د افغانستان ګټې د هغوی ګټې په افغانستان کې دا باید تضمین شي خو د مداخله په کورنۍ چارو کې د یو چا په تمامه نه باندې داخلېدو دا موضوع جدا ده او د منطقي ګټې او سیاسي ګټې د دوی تضمین جدا ده یعنی د افغانستان په قضایاو کې ټول اړخونه دا باید وپوښتل شي ته وړاندې چې دوست د په مینې نیوکه وکړه ګورې د په طالبان همدا سره دي چې هغوی په زغرده باندې په ینامیو کې د خبره خپره کړې ده د روسانو سره اړیکې خو د افغانستان د فرد په توګه باندې زه او د طالبانو دا حق ورکوم سره دي چې په افغانستان کې د پنځم اسکر اوسنۍ جګړه پخوانۍ جګړه په دې کې روسان په تمامه نه دخیل وو خو موږ وړاندې چې استاد ورته اشاره وکړه د دښمن دوست وي اوس داسې ستا غټ دښمن پیدا شوی ده چې دا دښمن د طالبانو ته د افغان حکومت نه غټ دښمن ده او که د دوی دښمن د ځپنو په خاطر باندې لکه څنګه چې افغان
موږ فوکس په دې زیات کوو چې د افغانستان د خلکو دښمن څوک دی او د افغانستان د خلکو د دښمن مخه څنګه ونیول شي دا چې د روسانو دښمن څوک دی او یا د ترکانو یا د امریکایانو په دې اړه به هغې خپله قضاوت کې ډېره زیاته مننه کوو.
بله آقای سعیدی، دوباره به برنامه خوش آمدین. ما در قسمت دوم زیادتر روی راه های حل صحبت میکنیم، یعنی راه های مثبت صحبت میکنیم چی باید شد، برای از اینکه از انتقادم یک چیز بور نمیشه، بس لاتم هر چیز سیب آدم اگر سیاه ببینه. حال این حیاتی که شما شما در بینشان هستین البته یک قدم مثبت است که شما یک بسلا بازاریابی میکنین، میبینین که پاکستان چی میخواه، حقیقتا افغان ها چی میخواهن، یا را رد بدل میکنین. از او خاطر اگر از جهت مثبت به موضوع نگاه شوه چی باید شوه که سیب یک ذره قدم های نیک برداشته شوه در راه صلح در افغانستان و منطقه سیب؟
اون که ما با کستانی ها دیدیم که در آینده خواهد دیدیم اشخاص افرادی که حضور دارند در قدم اول میخواهند ارزیابی کنند که افغان ها چی میخواهند چی میگن. دوم پاکستانی ها خواهش های کلانتری هم از ما دارند. تو خواهش ها ما قبول نکردیم، حکومت افغانستان رو یک بارم قبول نکردیم. اصرار از اونایی است که گویا از طریق کنسولگری های هندوستان در بلوچستان یا کویته مداخله میشه که دروغ است. مثلا اکبر بختی را میگن، بلاد میری را میگن، دیگه میگن ما جواب رد با اونا داشت. البته گپ دوم از اینا زیادتر هم هر خرفی میگه تا ما مشکلی سرحد باید حل کنیم. مشکلی سرحد چی میگن؟ سرحد باید حل کنیم، سیم خاردار بگیریم، چی بگیریم، یعنی همون کلمه دیورند و مستثنان. وقتی که ما امروز از اینا با آقای کرزی ملاقات داشتیم، آقای کرزی بسیار جدی هم باشان صحبت کرد، دکتر سید عبدالله، آقای اطمار، کی هم جدی صحبت کردن. من به هموطنا خود به شما بسیار دوستانه عرض میکنم، بازی را که حال پاکستان به راه انداخته، فشار امریکایی ها وجود داره، شما یک کاری بکنید. همی بازی پاکستان که ما هم میریم به مذاکره کردیم به باور ما تا اونوز فتنی هست، تاکتیکی هست، موزیونی هست، عمق استراتژیک نیست. تا پاکستان در عمق استراتژیکش که مداخله در امور افغانستان رو بند کنه، لانه های تروریستی رو بند کنه، کسانی را که به افغانستان مشکل می‌آورند اونا را از بیرون کنه پاکستان، اهدافی که داره که شما آوای افغانستان رو مهار نکنین، روابط خود با هندوستان دوستانه نکنین. حتی واضح میگه که به یکی پاکستانی ها به ما گفت که کنسولگری هندوستان در جلال آباد و در کندهار چی میکنه؟ ما گفتم ما کی گفتیم که کنسولگری امریکا و کراچی نباشه؟ ما کی گفتیم کنسولگری کانادا در کویته نباشه؟ شما چی حق دارین که میگه تو میگین؟ چی حق دارین که میگه تو میگین؟ نه، ما در دوره جهاد شما رو بسیار کمک کردیم، باید ما رو ارزش بدید. ما تو اینا نمیکردیم. بیزار آدم کمک شما بودیم مردار به در کردین ما دوره جهاد. ولی تقریبا طور است که کسایی که از افغانستان هستن، همین دوستایی که تعیین شدن، به شمول آقای شیرمحمد کریمی لیدرستی، آقای جاوید کشتانی، تندازه امه، آقای میان، حرفی برای گفتن دارن. اما ما چه هستیم؟ اشتر دوستای بود که اینا حکومت رسمی نیستن. یعنی ما کسانی هستیم که میگن بگن فرزشه، یعنی را هموار کنن تا دیگر را هم برسن. این ما که هستیم به این مذاکرات، نفکر میکنیم که آقای کنی به این نظر است که یعنی آدم ها به اندازه نسبتن خیلی خونی پاکستان شناس هستن، همینا یک تحلیل کنن. اگر یک چیزی به دید پیدا شد باز بلد ما هم میایم چمچه میزنیم. در حال حاضر اون که مردم میگن که رئال شریف چی گفته، با آقای کلی چی گفته، پشت درهای بسته چی گفته، تا حال هیچ ماسی پخته نشده و هیچ پنیر جور نشده. میخوام یک بار دیگر در صحبت آخر ما است، من خیال میکنم که تا فصل بهار این مذاکرات دوام میکنه رفت آمدنا. اگر دیدن که دولت افغانستان در ایام زمستان کار خانگی خود انجام داد، قوت پیدا کرد، یک اجماع ملی و منطقوی ایجاد کرد، وحدت ملی ایجاد شد، یقینا پاکستان در مذاکره تلاش میکنه. اگر دیدن که باز همیتون ضعیف بودیم، تران بودیم، کسای ما مفت بود، به گریبان یک دیگر خود پاره میکردیم، به سر تقسیمات مثل یکونیم سال جنگ داشتیم، باز جنگ داشت، باز نمو جنگ است و داعش است. اما تکرار میکنم که سوالون به جده ایمه، اگر اونگان اقیار میگن یا کسی دیگری میگن، ما خیال میکنم آتوشی که از بنزی به ما در خواهد داد، آتوشی است که از خاکستر طالب برمی آید. یعنی پاکستانی ها زیادتر به طالب ها خیلی محاسبه نمی کردن. یعنی اونا را تقریبا
تاریخ تیر شده حساب میکردن. ډیر زیات مننه احمد سیدی صاحب د افغانستان د سیاسي او روانو حالاتو کارپو احمد سیدی صاحب د
تلیفون لرم. آقای احمد سیدی بسیار زیات تشکر سر شما را دیگه بسیار زیات آزار نمیتیم، استراحت تان ادامه بتین بخیر، باز در برنامه آینده باز هم ان شاء الله استفاده میکنیم از شما. بسیار زیات تشکر از اشتراک تان. خب پوهان صاحب ودید صافی استاد محترم صاحب، گفتیم در قسمت دوم زیادتر روی راه های حل و مسائل زیاد صحبت میکنیم و یکی از مقصدهای این گونه صحبت ها در رسانه ها می است که معلومات بیشتر ارائه شود، هم مردم بتانه فکر خود بگوید، هم دولت مردم بشنوه. از این قبیل مسائل صاحب، در اینجا یک موضوع که ما شما استاد هستین در مسائل سیاسی میخوایم زیادتر از شما این را بشنویم است که مسئله صلح در افغانستان صاحب یک کمکه به مسئله برای منطقه به مسئله بین المللی هم کمکه ارتباط میگیره. حالا روند منطقه مثلا صاحب شرق میانه و جار جنجال های مثلا تیل صاحب، بعضی از متخصصین بین المللی تفکر میکنن که صاحب که قیمت پترول که در جهان پایین رفت، به طور مثال روسیه دوی بر سه عایدات خود از دست داد. به طور مثال صاحب عربستان 100 میلیارد دلار کسر بودجه داشت. یا یک قسم میگن الدغم از یوم هستن که چطور بتانن زیادتر امکانات دلار و گپار صاحب جمع جور بکنن. از او خاطر جار جنجال پشت جار جنجال میگردن، ایواز که جار جنجال ها کم شوه، جار جنجال ها رو زیاد میخواین بسازن. یک معلومات اخیرم صاحب که شنیدیم بسیار عجیب و غریب بود، در سال گذشته در تمام جهان تقریبا شمار دقیقش از یادم رفته 80 میلیارد دلار صاحب سلاح فروخته شده. از این جمله 30 چند میلیاردش تن عربستان خریده صاحب. از او خود روسیه، امریکا 30 میلیاردش فروخته، روسیه مثلا 20 میلیاردش فروخته صاحب. اگر ما شما جنگ نکنیم خب فابریکای از یا سقوط میکنه یا گوش نمیمانن صاحب. از این نقطه نظرم اگر به موضوع نگاه کنیم کلگی عمق استراتژی خود داره، تنها ما در افغانستان سطح استراتژی خود داریم، در سطح هستیم، نه عمق است و نه دیگر نه دیگر. چی میگین زیب؟
سعید بسیار تشکر، نظر صاحب بسیار تبصره مهم است. حرفی است که ما وقتی که سر مسائل صلح در افغانستان و از بین بردن مناقشات گپ میزنیم و باز تصادمات گپ میزنیم، ما نمیتونیم منطقه و جهان موقف فراموش بکنیم. خصوصا در افغانستان از زمانی که جامعه بین المللی پای خودم مانده، ناتو پای خودم مانده، شورای امنیت فیصله کرده بر ضد یک رژیم، در اون وقت در دربون اول مسئله تنها از افغانی بودن و برآمده. ای هم منطقوی است و هم بین المللی است، خصوصا امریکا و ناتو که در این قلب آسیا که افغانستان است پای خودم مانده و ما در این همسایگی های تقریبا شمال شرق ما 150 کیلومتر با چین سرحد داریم و این طرف هنوز هم زعمای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، 15 جمهوریتی که از کلاپس شدن، از پاشیدن اتحاد شوروی سابق پیدا شده، اینا لیدرهای از مردم برخواسته نیستن، اینا اونمو رهبرای احزاب کمونیست سابق هستن که تغییر القاب کردن و امیال بنف ماسکو کار میکنن و اینا ممالک مشترک المنافع آزاد هستن که در رأس هنوزم ماسکو است. ماسکو با نفع امنیت تاجکستان در پهلوی افغانستان عسکر روان میکنه یا همه قسم توصیه میکنه با ازبکستان یا دیگه کشورهای خود. و پوتین یک پا هم زده که اگر امریکا و ناتو ایجا آمده و چشم خدا سر منابع انرژی ای طرف آسیای میانه سابق ما دوخته، یارمانه به گور خواد برد. فلهازا ای نلای که از ای جمهوریت های او طرف دریای امو به اروپای غربی از طرف ماسکو 70 سال مکمل ای به فروش میرسید، ای بسیار بسادگی نمیتونه که شیردانایش او طرف بسته شوه و یا نلایش قطع شوه و ای از رای ترغندی یا بدخشان ما افغانستان و پاکستان و هند و به ایجا برسه، ای به می آسانی امکان نداره. معناش ایست که بعد از یک قطبی شدن جهان باز هم جنگ سر تقسیم منافع و تقسیم مناطق تحت نفوذ است بر قدرت های بزرگ، خصوصا او 5 قدرتی که دارای حق ویتو در شورای امنیت هستند و امونا ضامن صلح جهانی هم هستند. تا اینا یک بالانس را بین هم به وجود نبیارن در تمام مناطق جهان، هم از شرق میانه، هم شرق دور، هم قلب آسیای که افغانستان است و بسیار داغ است، مسئله افغانستان و سوریه هم جدیدن بالاخره اون روسیه را کس خواسته بود یا نخواسته بود بمباردمان خود از بنام مناطق دایشی در سوریه شروع کرده و بشار الاسد در کرملین چاندن و امراشان صحبت کردن و و و علیه داشتن سلاح‌های میکروبی که من از وسط جهانی در شورای امنیت فیصله فرانسه و انگلستان و امریکا را ویتو کردن، نماندن که فیصله بر ضد بشار الاسد گرفته شوه. فلهازا ما معزله افغانستانه اگر بخوایم که به صورت صلح‌آمیز حل بکنیم، این تنها بین افغانستان و پاکستان شده نمیتونه، این باید حل منطقوی داشته باشه.
بله.
و تمام کشورهایی که در این منطقه زینفع هستن و یا از او ضرر میبینن یا نفع میبینن باید در یک فیصله کلی شامل باشن. بله. با تضمین جامعه بین المللی، خصوصا قدرت قدرت‌های بزرگی که در شورای امنیت هستن به شمول سازمان ملل متحد.
ډیر زیاته مننه استاد نظر صاحب. انجینر صاحب متی الله خروټ هم د سکاپ لاله لمون سره ده. انجینر صاحب کڅه هم ستاسو خپل تفسیره ولري، خو فقط سوال هم داده، هغه هم د پروګرام موضوع پورې تړاو لري چې په 2014 کال کې د افغانستان دوه چیلنجونه ډیر مهم بلل کیږي. یو د سولې پروسه چې په هغه کې د پاکستان، چین او په خاص توګه د پاکستان رښتینولي باید ضروری وي، او یو هم د افغانستان د امنیت مسله چې داعش او طالب دواړه سره په جګړه کې دي. دواړو موضوعاتو تاسو کتنه څنګه ده؟
جناب مراد صاحب خپل سلامونه تاسو ته، جناب نظر صاحب ته، همدارنګه جناب استاد ته، استاد صافی ته، حاضر قیاس جناب خپل صاحب قیاس صاحب ته، حاضر قیاس سیدی صاحب ته، او دعا کوم چې شکر شپ خیر جوړ سی ته وړاندې کوم. سلام نورسته دا دوم برخه ډیر جالب و سی اعلانس ورکړ سو چې افغانستان څه کولای سي 2014 کال کې څه کولای سي. د افغانستان مسله د شه ټول دنیا ته مدد نه چې افغانستان څلويخ کال کېږي چې نیابتي جګړه میدان ګرځېدلې، اما متاسفانه دغه نن سبا کې د نیابتي جګړه پر رقابتي جګړه باندې اوخته ده تبدیل شوی د هغه د پاکستان په ګټه. ګوري همدا اوس فعلا په افغانستان کې رقابتي شدید سیاسي اقتصادي او نظامي رقابت ادامه لري، فيما بین د کوم کوم هیوادو چین او هند شدید رقابت لري، د پاکستان په ګټه چین دلته فعالیت کوي، حاضر قیاس رقابت د امریکای او روس ترمنځ، دلته امریکای هم د پاکستان د منافع خوندي کولو په ارتباط د سیاسي اقتصادي او نظامی رقابت لري په افغانستان کې، همدارنګ سعودي عربستان او ایران هم شدید رقابت لري سیاسي اقتصادي نظامی رقابت، بیا هم د پاکستان په ګټه، سعودي د پاکستان په ګټه. نو دلته زمونږ او تاسو افغانان تر څه په کار ده چې موږ سعودي د درې وړ رقابتونو میدان د رقابت ته، او دلته درې وړ بر قدرتونه زما تا په هیواد کې د پاکستان په ګټه فعالیت کوي. افغانان ته په کار ده چې خپل دغه رقابت نه هم من ګټه پورته کړو، په دې مفهوم ګټه پورته کړو چې کار اهل ته چې اوس پالیسي من کوای سي په منظمه توګه ګټه پورته کړو. ته ګور من هیڅ افغان ما هغه وخت خجالت وسته چې هغه ورځ رئیس شریف راته ما هم د غزادي رادیو ته ویل چې دغه سناریو د راتک او شت مالوب ده د روسیې د مداخله په عقل ده لایف خبرونه او همدارنګه وسو لا نو غره هل شریف ناس نو خبري خلاص شوی نیوی چې موږ ته نسخه راکړه چې تاسو ولې دا سفیر روسیې نه دغه چې کابلوف دا خبره کړې ده چې گویا ملاقات سو یا موږ کومک کوو داسې کې تاسو ولې موږ عاجل دفتر نه مغه سات کړي روسیې سفیر ته دغه ورکړ چې نسخه تطبیق د فدراتیف روسیه سفیر مزار کړي بهرنی چارو وزارت کې ګوري همیشه موږ او تاسو ناس سیاسي چې بل کس راسي موږ ته نسخه راکړي. دوم باش که تاسی بیلی افغانستان سکولی سی نلیوال نلیوال طولانه هیست ما اتا پسی نگرزی در سو چه زخپل از آن و نخم از آن زخپل حرکت و نکم زخپل اوز دستی زوان رو که منگ قبول که اگر فارسی باز بندانو رو اگر ما قبول کنیم ده. اگر ما قبول کنیم که پاکستان صادق است، ای بسیار خوشباوری ما است. یعنی ما حق خوشباور خود شاشفات باشیم با تمام احترامی که با دوستای ادگنه بحث هستن وجود دارند چی میکنند. پاکستان ابدا نه امروز نه تا 10 سال بعد در مسائل با افغانستان صادق نیست. اینجا همونطور که استاد محترم صافی صاحب پیشتر فرمودن گفتن که باید تک تضمین اجرایوی از اجراعات پاکستان در قبال صلح گرفته شود. پاکستان امیال بسیار با وارخطایی ازی است که طالب ها با روس نزدیک نشوند. اگر طالب ها با روس نزدیک شوند رول پاکستان در بین نفی میشه. وقتی که رول پاکستان نفی شد پاکستان خود به خود تجزیه است و ابدا چین نمیخواهد پاکستان تجزیه شود. به خاطر ازی شما باور کنین بعضی مسائل از طریق میدیا اشاره میشه، سلاحایی که در جبهات افغانستان به دست می تمامش کشمیر انتقال میفته. تمام صدای امریکایی
اینجا نسته. بله. شما منتظر باشین، قطع نکنین ارتباطتانه که باز به شما سوال داریم. برای از اینکه فرمات پروگرام رو تعقیب شد و آقای حقیار هم نوبت بتیم، بعد از او بشنانده باز میاییم که یک نتیجه گیری شوه. از او خاطر حقیار صاحب اینجا یک مسئله است که این را همیشه به فرمات مختلف طرح میکنیم، مسئله طالبا صاحب، مسئله کل احزاب. مثلا بگیم در ترکیه حزب طیب اردوغان صاحب آمد 12 سال پیش به قدرت و اون یک رهبر کلان شد و منتها این طالبا صاحب اقجار جنجال زیاد میکنه، منتها به چند نقطه اینا توجه نمیکنه. یکی که ملی شون به مردم بگن که برادر ما نه دست نشانده پاکستان هستیم نه از چین و نه از روسیه، ما ملیستیم، اینی فکرها را داریم، ما اینی چیزا را خوب میکنیم. اینا یک ریفرم در بین خود نمیکنه، غیر دیگرها قضاوت میکنه اینا دست نشانده آی اس آی است یا دست نشانده اوست. امی مارک کوشش نمیکنن که از امی توق لعنت از گردن خود پس بکنن. چرا یا این کار را میکنن یا خوش هستن دمی توق لعنت سیب؟
ګوره طالبان د کم تر کمه په دې نوی نظام کې په ځنګ څنګه کې چې په جګړه کې بوخ دي، په جنگ او جګړو کې، او دا خبر دوی په کراتو کراتو کړه ده چې د پاکستان یو غړو دوی په غاړه کې نه ده. قطر دفتر قطر ته د دوی د سیاسي دفتر انتقال په هماغه وخت کې دوی په کراتو باندې خبر وکړه چې موږ ځکه دا کار وکړو چې د پاکستان د استعمار نه ووځو، آزاد تصمیم نه وشو او آزاد د ځان په اړه باندې پرېکړه وکړو. او د هغوی سایټونه د هغوی مربوطه رسنۍ په دې اړه باندې ډېر کوشش کړی ده، خو ګورو دوی ته مهم هم پام وي چې هغوی په ښکاره باندې فعالیت نه شي کوی. هغوی ښکاره حتی د هغوی ویبسایټ سوسو په میاشت کې ورهې کېږي، اخبار نشي چاپوي، مطبعه چاپوي، په ښکاره باندې نه لري کې چاپېږي په پټه باندې. د اوسنیو شرایطو کې نسبت د دوی امکاناتو سره دوی اوس هم ډېر کار کړی ده چې تر یو حده پورې دغه ذهنیت اخوا کړی ده. خو یو ټیک ته مهم پام وي چې طالبان د افغان حکومت سره په افغانستان کې د میشتو بهرنیانو سره جنګېږي. تر یو حده پورې د واقعیتونه هم دي چې هغوی په پاکستان کې اوسېږي، د پاکستان د امکاناتو نه تر یو حده پورې هغوی استفاده کوي، د ګډ دښمن د زپو په خاطر باندې، د ګډ دښمن او د ګډ اهداف په خاطر باندې هغوی مجبور دي چې د پاکستان ځینې خبرې ومني. د ګډ دښمن نه هدف څه شی دی؟ هر کار سبب کوي د طالبان او پاکستان او ګډ دښمن
سوی اکسی دیگه هم روشن شد و که امین چه حقیق سوی اکسی دیگه هم باید روشن شد و ایست که ای جنگ میکنن اینا میگن یا جهاد میکنن، منتها جنگ و جهاد از یا غیر سر خودکشی است و نظر به جای که تا جایی که ما میفهمیم خودکشی در اسلام بیخی حرام است. کسی که میگه خودکشی میکنه روی جنت هم نمیبینه تا جایی که ما از ملاهای ما شنیدیم. حالا ای کل کارهای از یه سی بزید اسلام است و کلش انتحاری است که طفل و زن و یپا کشت، این خود جنگ نیست. یا چرا روی روی یا سر میز مذاکره درست مردانه نمیشنن یا مردانه که تسکر جنگ نمیکنن سیبی خود در اونجا آدم در آ رفته نمیتونه که تو باش داله در پالی کدام طالب خود انتحار نکنه سیبی. این خود جنگ نیست سیبی، یک قسم عجیب غریب یک چیز سیب که آدم هیچ نمیفهمه که چی بگویه برازی یک قیاسه
گوره ځان وژنه یا هغه څه چې نن سبا طالبان په افغانستان کې تکراروي دا فرق وي. یو البته زه مفتي نه یم او په دې اړه فتوا ورکوی شم، خو د دوی نظر درته وایم. دوی وایي چې یو استشهاد ده، یو فدایي برید ده او یو ځان وژنه ده. ځان وژنه هغه چې بې هدفه ترسره کېږي، سړی د ژوند نه ستړی شي او بې هدفه ځان وژني. یو په دغسې شرایطو کې چې د دښمن سره د دوی په وینا باندې د امریکایانو سره د عیسویانو سره په دغسې نامتوازنه جګړه
په دې خاطر چې موضوعنه خارج نه شو. تاسې هم په اسلام باندې پوهېږئ، د افغانستان خلک هم په اسلام نه. یو دقه وبخې حکار صاحب، ځکه تاسې موضوع ته اشاره وکړلې، تاسې تر اوسه پورې د طالبانو ځان وژونکي حملې له خودکشۍ سره فرق ګڼئ. تاسې د قرآن کریم کومه برخه؟ زه خپله شخصا د یو خبریال په توګه تاسې چیلنج کوم، ما ته راوښې چې هلته دغه عمل رواوي عمله د قرآن کریم د الله کتاب ته مخه کو، ځکه چې موضوع بل طرف لا نه شي. الاقل دغه یو موضوع په یو جمله کې ماته حل کړئ لطفا.
همدغه موضوع که ته ما سره کینې،
زه در سره لایف لګیم حکار صاحب، زه در سره لایف لګیم. زه د انګریز او د یهود او د هندو خبره نه کوم، زه د جلال آباد د ماشومانو خبره کوم، زه د پکتیکا د ماشومانو خبره کوم، زه د کابل د ښځو خبره کوم، زه د افغانستان د عسکر خبره کوم، زه ستا او زما خبره کوم حکار صاحب.
ملکی خلک وي
تاسو خبره پیدا کوي، خبره سر ګډوي. د یو زه تا ته د فدایي برید او د استشهاد خبره کوم.
زه فدایي برید باره کوي، تاسو دغه فدایي برید ما ته د قرآن کریم په دغه دغه کې خبره کوي. مهرباني
تما د جذرکه
مهرباني
د بیگونه انسان و جن هیڅوک توجه کوي نشي، هیڅوک په هیڅ قاموس کې د شریعت په هیڅ برخه کې د وجن خو پرې ده. حتی د ملکی انسانانو د ونو او د شریعت د بسارو په وجن باندې هم حرمت راغلی.
کم اسکر چې دا استاد ازادي راډیو په سټوډیو کې ناشسته هغه هر څه بروره، کم اسکر چې د باندې استاد د دغه دفتر کې ناشسته د باندې د استاد چې کم امنیت نه ولای، دغه اسکر باندې انتحاري حمله څنګه غني؟ مهرباني
ګوري مبارسه، زه په افغانستان کې ژوند کوم، زه په دې وطن کې ژوند کوم. که زه تا ته د دې په جواد باندې خبر وکړم دا چې دا دفتر نه وځم د منیسم دم داوس په دار راځړي.
ما ته
الله خبر کوم، تاسو به الله خبر کوم. پس انتر خبر چی میکنیم؟
چون با خودم نتیم جواب موری.
جواب تازریو. جواب تازریو.
جواب میتیم.
فقط جواب هر وقت چی؟ لایف انشالله.
شنوندا از ما موقع میتیم. مشمارای تلفن بگوین که برای زیک حق شنوندا را نخوریم ولی باز یا گپ دیگر نشه 0700 822 755 و 0799 235 540. شنوندای عزیز شما نوبت شماست، اگر کدام رای حل پیشنهاد دارین لطف کنی از انتقادان تیش های اونگو مشکنین سه فایده نداره. بله شنوندای عزیز، بله بله شنوندای عزیز،
عرض سلام ادب خدمت شما آقای نظر و همچنان رضوان مراد مهمانان گرامی شنوندگان.
مهربانی
هستم از فرانند من بسن به تمام.
مهربانی سر،
خوش آمدید، بفرمایید.
تشکر از شما و تشکر از این موضوع جالب و البته بس البته یک نظر کوتاه یک پرسش از پوهان و دیری پر دارم. ببینید که متاسفانه در طول 14 سال کمی 14 سالی که گذشت همی گروه های درگیر علیه حکومت افغانستان که جنگیدن، جنگ اینها را ما محکوم و یک جنگ نامقدس و بالاخره ناهنجاری است که ما نمیتونیم که به طرف الله حرکت اینها بود یا به طرف امو اهداف و منافع شخصی خود. پس اهداف و منافع از یا شخصی معلوم بود که به کیک بالاخره کار کردن و هر کسی که از هر جای صدا کشید و یا طرف امو دویدن. یک دویمه دیگه ببینید اقیاست های پیشتر چی میگوید. متاسفانه چرا اینها یک بسبت یک عالم بسبت یک کارشناس که اینها بدونم درک واقعیت نکنید که حقیقت در چی قرار است. و بس در پرسی شما از آقای وزیری است که آیا کمی اگنون که انی دولت روسیا بالاخره با های درگیر طالبا در حالی که سالها با نظام البته روسیا جنگینه پس چطور میتواند که بساس کدام نام معامله بالاخره اینها نزدیک میشه؟
من نه تشکر تشکر. فقط یادوانه که چی ملمانمو محترم پوهان وزیر سیب صافه و محترم حسن حقیار سیب ده چی فقط اگه نمونو که اشتباه نیشی بی مهربانی
شنانی دیگه داریم. بله
السلام علیکم.
و علیکم سلام، مهربانی و کسب
خیال محمد خیر خواهیم در پروان نه
خیر خواهیم سب مهربانی و کرو را
زما خو نظر داده رو را چی پیشتر تا سدیر که موضوع تا اشاره و کلازه که اموه نیچی داده افغانستان دخمنان چوب دی در افغانستان دخمنان اول داعش او امریکا دی زکا څوره لمخ کتاب شاهد یاسي
بله
نگرهار کې رادو پالیت کاو د امریکانو د مرکز نه د افغانستان دښمنان داعش او امریکا دی زما په نظر
ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم خلو.
بله
عرض سلام دارم آقای مراد به شما و به آقای نفر و میمانان محترم شنونده عزیز.
مهربان هستید.
ما یک سوال دارم از میمانان محترم. یک سوال ما است از جناب پوهان صاحب است که ما برالاوی که یک استیرای خود داریم که میگیم تفرقه کن و تفرقه بیانداز حکومت کن یعنی گفت کنه که هنوز هم تدبیق میشه در جامعه ما. یک گفت دیگه هم است که میگه دوزه میگن دوزی که صاحب خانه را میگن هوشیار باش. حال همیان از دولت روسیه دولت افغانستان قسمی که ما شویدیم چقدر میل کلاشنکوف خریداری کنه یا خریداری میکنه این باید چی مفهوم است؟ باید واقعی یک سیاست مردمی یا سیاست بر بنای چی استوار است؟ این او سیاست همین از پوان صاحب میخواییم و از اقیاد صاحب سوال میکنم که اقیاد صاحب شما خودم ما شما را میشناختیم در وقت طالبان شما قاضی از همی طالبان بین چرا آمی طالبان در اونمون زمان طرفدار یک دولت فراگیر نبودن؟ چرا دلیل از همین را برای ما بگیم؟ و یک پیشنهادم دارم همی آقای مراد صاحب خوب گفتن در این بخش نتیجه گیری فقط در مورد انتحاری حق همی اقیان صاحب مختص بسوزن که در مورد قاطی بسوزن همی کتا که انتحاری در اسلام جواز داره یا ندار همی اقیان صاحب جواب بته نمی پیشنهاد
نیره زیاد همانه نم صفی صاحب
یک تلفون دیگر هم میگیریم بعد از اون
بله یا بل با خود بله
بله شنانده ایز بفرمایی صاحب. بله
و علیکم السلام.
صدا خوب نیست. خب خیر قطع شد یم صدا خوب نیست. خیر میریم وقت زیق شدن
صافی صاحب حکر صاحب دوار هم بخنه دست را دیدی
پوان صاحب سوال ها زیادتر به شما راجع بشه بفرمایید.
بله از آر دفعه از پروان برادر ما سوال کردن که آیا طالبا اگر با روسیه مذاکره میکنن در حالی که در 14 سال به نفع اغیار با حکومت افغانستان جنگیدن ایره ما چی فکر میکنیم که به نفع کی خواهد بود؟ واضح است که اگر طالبا روسیه با طالبا تماس گرفته با باشه روسیه منافع خود در اون میبینه و هر کس که در داخل یک کشور یک عدم هماهنگی را یک عدم موجودیت وحدت ملی را ببینه و از بیرون دست میزنه در او کشور او به نفع حکومت مرکزی نیست که اینا در او دست میزنن به نفع نیروهای خارجی است. اگه روسیه باشه اگه پاکستان باشه بسیار امکان داره که کسایی که با روسیه مذاکره میکنن بدون اجازه پاکستان نباشه. ممکن او در او اهداف خود میبینه، ممکن اینا را دیگه هم با جنگ تشویق کنن در افغانستان برای ازی که رشوت زیاده از او طرف شمال هم برای از اینا رایش واز میکنن. بسیار امکانات دیگه در او هست، منتها خلاصش همیست که ای به نفع ما نیست. و اگر دولت روسیه با حکومت افغانستان در تفاهم با طالبان میبینن و افغانستان بتانه ای قوت و فهم و درک و دیپلماسی را داشته باشه که از او به نفع خود استفاده بکنه، باز ما مخالفش نخواهیم بود. و حرف دیگه ایست که آقای خیرخواه از پروان گفتن که بر ضد افغانستان دشمنانشان هم داعش است هم از هم امریکا، بر ازی که داعش رادیوی خود در جلال آباد از بیس امریکایی ها نشر میکردن. این دیگه ممکن امریکایی ها باید جواب بتن و برای ما 100% این معلوم نیست که از اوکی که ای از او طرف دیوران از پهلوی بیسای امریکا نشر کرده، از درون بیس امریکا هیچ امکان نداره که حتی امریکایا خلاف حکومت افغانستان نشرات بکنم، چی خواسته که گروپ برام داعش. و ای که میگن تفرقه بیانداز و حکومت کن و آل میگه دوزه میگه دوزی کو صاحب خانه را میگه هوشیار و بیدار باش، اگر ما از روسیه اسلحه میگیریم ای بنف ما است یا نیست؟ ایرا اگر رئیس مشران و جرگه ما با ماسکو با ملاقات در کرملین میره و اونا برش اسلحه میتن یا ای اسلحه میخوای اونا قبول میکنن، که امروز صبح رادیو آزادی گفت که با وسایل و تجهیزاتش ممکن در جریان همی هفته به حکومت افغانستان تسلیم داده شوه. وقتی که به حکومت افغانستان تسلیم داده میشه ممکن پوتین چند تیاره را هم داد که او بر ما مفید از تیارهای روسی در اونمو مناطق کوهستانی که حکومت ما علیه دشمن می جنگه. این پرسان با حکومت راجست و اگر حکومت خلاف منافع ملی کار میکنه بازگه چو کفر از کعبه خیزد کجا ماند میکنه.
بیر ازیاد منان
حکر سب پسانتر نوبت بتیم که برازی که یک ذره گپا کسال میشه کت انجینیر سب هم نوبت بتیم که نوبت از اونا نسوزه، بعد از او یک ذره وقت کار داریم که امرای حکر سب بعض مسائل صحبت بکنیم. بله انجینیر سب
جناب نظر سیما میخواییم در چون برنامه داخل است ما یک چیزی تو جنبندی رقم گفته بکنیم باز برم از بشم فیلن نبیل از ای که ما شما گپ میزنیم کل اوالا میفهمن ایره خبر دارن که در وقتی که مجاهدین جهاد کردن ما دیوار بری نخراب کردیم، ما شوروی را پارچه پارچه کردیم، ما جلوی شوروی را گرفتیم که از خاک پاکستان به آبای گرم نره، این کارا را کردیم و اجر شمال دیده مونه تمام بلند منزله و شهرک ها و دیگه دیگه کلش از ماست. طالبای معظم ناتو را به زانو در آوردن، این ما قبول میکنیم در 14 سال جنگ کردن هیچ نتونست مثلا ناتو پیشرفت کنه، اما ما به طالبا از این آدرس رادیو آزادی تو میگیم بیاین برادرها یک کار دیگه کنیم، ما همیشه جنگ بردیم 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 خودم تباه کنیم، بیاین دفعه سیاست کنیم که سیاست چی میشه، سیاست هم میبریم یا میبازیم؟ چرا ما در جنگ 14 سال نیبرد که در 40 سال ما در جنگ بردیم سیاست باختیم؟ این دفعه بیاین اینا انتخابات پارلمانی پیشوری است، مسائل دیگه است، نماینده خود معرفی کنن به حساب سیاست کنن، در سیاست هم اگر بردن نوش جانشان اونه حکومت از خودشان از مطابق قانون. اول اساسی خبر هم قولم هم چم دوست مشکل چه تاسی ویل چه حکومت سوکیه و حکومت تا پسه پکارده حکومت اگر کار چه باید تو که یه واتن قرار ده قوی واتن فی ما بین ده خلق و دولست و حکومت ترمیز ایجاد سویده اقل زیادی گی دیدیگی واتن مخه باید اون رسی اوست مثلا سمت شمال که والی خلق هم کاری نکه حکومت سره ده مخالفین دولت اسلامی ده زپل و بخاطر پدیه نکه مجموع افغانستان که نکه دا چې اول خلک په مجموع توګه په مرکز کې په اطرافو کې د پارلمان د غړو نه خپه دي، مطلق خپه دي ورنه. دوم خلک د قاضیانو نه خپه دي، خلک د سوالنوالانو د کړونو نه خپه دي، ناراضه دي، خلک په مجموع کې د حکومت د اجراتو نه خپه دي. نو بنا تر څو چې دغسې خپګان د منځه لاړ نه سي او سم سوچه پارلمان را نه سي، کار هلته ونه سپاله سي، په سیمه کې قاضیانو سوالنوالان یعنې د بډې اخیستونو نه هغه ونه کي جلوګیري ونه سي، زه فکر نه کوم چې دا وړی شړی سي او دا موضوع به مخکې
لاړ سي. چې تاسو وخت هم محدود پات شو، اما بیا هم کوم پختنه چې تاسو راځي شو مهرباني وکړئ.
ګورې رمبه خو ورور وی چې د دې په اندازه ګورې د مې پیژنې چې د طالبانو په وخت قاضي ما یا دغه قاضي ما د طالبانو په وخت د سره قاضي نه ده کړی، بي شي نه کړی. دا خبر څه ده؟ موږ سم نه سم نه دویم د ورور چې طالبان څنګه فراګیره هم جانب حکومت نه جوړو د پښتنه به دغه د ویندونو تر اجي شي. زه دغه په نمندګۍ نه خبر کوم او نه می پخا کړی نه اندکم اندکم. زه خپل نظر په هر مورد ښکارو مز د فتو د ځانمرګ او د فدی پر د فتو پر باندې رمبه خو زه په بیا په تکرار سره زه په موقف کې نیم چې فتو ورکړم. زه دا د ډیر غټ غټ محاکم کار ده، د ډیر غټ مفتیانو کار ده، کفار ده. زه په دې اړه وضاحت ورکړم. زه تاسو په کې جمعه دی وضاحت نه بسنګ استفاده کیږي په کوم مرخ به استفاده کیږي. زه د افغان په توګه د مسلمان په توګه د تنه په مرګ باندې د شک د پرته خفه کیږم، د اردو د عسكر په مرخ خفه کیږم، د پونت په مرخ خفه کیږم، د هر افغان په مرخ خفه کیږم. دا د ورونه دي کدې اړخ
او هر افغان باید په خفه شي
دی ملک او داس کې ورجنس کې هغه اخیم دی د هر په مرګ باندې درد کې خفه کیږم او پیشنهاد مده ده غوند افغانان ته هغه په دی اړخ کې به غیر کې د چرې شورونو سره کین به اخر د جنگ په خبرو باندې واریږي چې دیش کنه وروسته خبر ته کین د وسر ته کین دی د ما دریز د افغانستان په خیر باندې
د هر څه مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه چې زه په کوم چوریدون کام په واضح تور په شول کنه. طالبان تاسو ویل چې پاکستان سره طالبان په هغه مسایلو کې چې ګډ دښمن دی پاغي کې شاید هم نظر اوسيږي او په نور کې د پاکستان فشارونه مني. په افغانستان کې ګډ دښمن د طالبانو پاکستان سره کېد شي
ګوري
مهرباني
زما منظور نه پیګم چې خدرک نشو د طالبانو هغه سوچ دوی تر اوس په مرسته یا غوړ یا خبرونه د رقم دي چې د روسان سره د نور سره د هغه ګډ دښمن چې په سیمه کې داعش ده په سیمه کې هغه خبرونه چې اوس را سرګندېږي چې ګویا امریکا په افغانستان کې نور اهداف لري، نور برنامه لري د طالبان په ضد باندې، د روسان په ضد باندې، د دغه ګډو د دوړو ګډ دښمنان په سیمه کې شته، په منطقه کې شته. ګو شګ نشته ده چې په افغانستان کې د بد مرغ یو ډیر غستر ډرامه روانه ده. افغانستان بیا د قدرتونو د جګړې ډګر وي او سوتو کې به منګ یو د پراخ جګړې پر امدګی نیو کیږي. طالبان په دې جګړه کې یو برخه ده، افغان حکومت د دې جګړې یو برخه ده. اسن تصامیم واګ د نه د طالبان سره ده، نه د افغان حکومت سره ده، د نور سره دي.
حکر سه باندې خبرې پر ځای چې
و په ګډه باندې استفاده کوي.
بله همدغه خبر په ارتباط چې واقعي واک د بل چا سره دی او افغانستان خلک پور کې سوځي د پاکستان لپاو سره خود امریکا د لمرستو خبرې است کنه چې تقریبا 300-300 میلیون ډالر هر کال د پاکستان له استابلیشمنت او پاو سره امریکا مرسته کوي. او لدی هم څوک انکار نشي کولای چې طالبان له پاکستان سره تماس لري، د پاکستان له پاو سره تماس لري، دا په خپل د پاکستان د طالبانو جلا شوی مشران هم عثماني. نو دا په یو ډول باندې د هغه نوم په خاطر چې هغه چې ته په افغانستان کې امریکایي دی، په افغانستان کې غریبي دی، په هغه چې عام افغان وژل کیږي او دغه د مثلا د جګړې دوام ورکوي او ته په دوهم یا دریم کمربند کې بیرته هغه قوت سره نه خلی، دا یو قسم باید د افغانستان خلکو په خاص توګه طالبان په دې فکرونه کړی. ستاسو په نظر
ګوري مبد مرغه نکوړان د جمهوریت شریو کړه چې په افغانستان کې د جګړې قومنده د افغانستان په کې نه ده. دې غړه په افغانستان کې په حقیقت کې واکمنان بهرني ځکونه دي. د طالبانو نظر دغه دغه نه ده چې موږ ځکه په افغانستان کې جنگي کوچ په افغانستان کې په امریکایان په واکې دي او دوی د موږ وته د ځغان کړه ده. دغه د پر د جګړې باندې هم ده د دې جګړه کې ملکي کسان د ژوند کېږي ټپین کېږي. دا موضوع د دوی په نظر وجه داده چې دوی د امریکایانو تر جنگیږي. زه به هم دا خبره درته تکراروم چې د ملکي وګړو وژنه د افغان وژنه د په هیڅ شریعت کې په هیڅ ترتیب د توجیه وړ نه ده. حتی په شریعت کې داسې وایي چې که چیرې د ملکي وګړو د وژنې احتمال وي بیخي باید په محارب کافر باندې هم ډز ونه شي. دا مرستې د کشک نشته ده، د پاکستان سره هم مرستې کېږي، د افغان حکومت سره هم مرستې کېږي. ځینې مرستې ډېرې ښکاره وي چې پټېدی نه شي، ځینې مرستو باندې شک وي. د طالبانو سره چې کومې مرستې ستاسو هدف وي په هغې باندې شک در باندې.
زما هدف د امریکا او د طالبانو ترمنځ مرستې نه دي حکار صاحب. ما ویلي چې طالبان له پاکستان سره تماس لري او پاکستان بیا د امریکا متحد دی، یعنی مول په دې نامه اوس طالبان چې د امریکې په نامه جنګ کوي په افغانستان کې څنګه ګڼی؟
د ټول دغه موږ وړاندې هم اشاره وکړه چې پاکستان د افغانستان د جګړې نه ادمي استفاده وکړه. د چا خبره
کوم لارې وکړه؟ حکار صاحب پوښتنه دا ده چې د پاکستان د کوم لارې وکړه؟ د پاکستان پوز راغی و جنګید؟
د پاکستان د امریکایانو نه بشمیره مرستې واخیستې او هم د هغوی سره ځان ظاهرا د ترورز په جګړه
ډېره زیاته مننه. فقط که داسې یو جنبندي وکړي حکار صاحب، یو جنبندي یو جمله ووایي چې څه وشي په 2000
منډه
درته وایم.
یو نیمه دقیقه، یو جنبندي وکړي مهرباني. تاسې
ګورې، زما پیشنهاد دا چې د افغانستان حکومت جمع امریکایان، جمع د افغانستان ګاونډیان او د سیمې په د افغانستان په جګړې کې دخیل اړخونه ټول باید په ګډه سره د افغانستان د بحران لپاره حل پیدا کړي. لومړی به د افغانستان حکومت د امریکایان سره کښېني، دوی یو واحد نظر پیدا کړي، دوی یو واحد طرح پیدا کړي. بعد به د طالبانو سره کښېني، د پاکستان خبرې هم واوري، د ایران خبرې هم واوري، د روسیې خبرې هم باید واوري او په ګډه باندې داسې ترتیب پیدا شي چې په افغانستان کې د جګړې بانی او پنګمي ورکه شي. په د انحصار فکر وي، که د نور د تجرید فکر وي، که د زور خبره وي. زه ګومان کوم چې دغه جګړه به 10 کاله نور هم دوام کېږي، دوام پیدا کوي. د بده مرغه بیا هم سونګتوکي به افغانان وي، همدغه اردو کې توګژکېږي. دغه اکثره د پېژنه چې بېچارګان د دې اقتصادي مجبوریت نه اردو ته ورکېږي دي. طالبانو ته هم دغه فکر ورکړ شوی ده چې په افغانستان کې بهرني دي، امریکایان دي،
وطن
سره ده، هغوی هم د جنت او د جنت د عقیدې په بنده باندې جنګېږي.
بله، خواهان سفادی صافی ببخشین، شما یک جنبندی یه دقیق دقیق بکنین برای زی که منطقت حکم میکنه که روسیه و طالبا در عمل چندان جور نمیان، برای زی که عالمی روند سیاست منطقه و دنیا اگر میبینیم ایران و روسیه و سوریه و موریه اینا تقریبا در یک طرف هستن و پاکستان و عربستان و امریکا و ترکیه اینا تقریبا در یک طرف هستن. از او خود طالبان نمیتونن به پاکستان بگوینه و هم به مسائل دیگه. از او خود یک جنبندی کوتاه بکنن سیب، یا اگر در سیاست هم تکتیکی عملی باشه در عمل بخم که عملی نیست نزدیکی روسیه با طالبان سیب.
واضح سوال خوب بالای همی عنوان علایده یک مکس بکنیم مختصرا و اویست که آیا ارتباطات روسیه با طالبا اینا ظاهرن که علیه داعش اونایی را عنوان میکنن که اینا میبینن، آیا این نتیجه میته یا نمیته؟ این به نفع حکومت افغانستان است، به ضرر حکومت افغانستان است و ای چطور میشه؟ من فکر میکنم که از لحاظ دیپلماسی وقتی که آقای کابلوف ایرا اعلان میکنه، مناش ایست که ایرا از چینل استخباراتی به حکومت افغانستان خبر نداده که ما امرای طالبا ملاقات کردیم، بلکه ایرا اعلان کرده. وقت اعلان کرده مناش ایست که کمک میخواین بکنن و افغانستان باید حکومتش با روسیه و با ماسکو اینا این خبرها را دنبال بکنن که تا کدام سرده و چه قسم دیده، برای چی میبینه، از این چی مد نظر دارن که اینایی ملاقات با طالبا کردن و طالبا با اینا چی گفتن، بالاخره توصیه از اینا با حکومت افغانستان چیست. این برملا بسازه و اعلان بکنه، مردم افغانستان از این موضوع خبر بکنن. چیزی که ما برشان گفتم میتونیم ایست که طالبا که به نفع افغانستان بالاخره در نهایت تمام شدن که یا به نفع روسیه تمام خواهد شدن.
اینا
حتما مطالب خود داشتم که از اونا به دست میارم.
ډیر زیاته مننه نه نه تقریبا خدمت میگی استاد ډیر زیاته بخی د خبرونه وخت تقریبا ختم دی. بیا خبرونه هم لرو په دې پروگرام کې چې د بس موضوع یې روسي سره طالبانو تماس او د افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات موضوع و. موږ سره ملمانو محترم پوهان ودیر صاحب صافي د کابل د حقوقو د پوهنځي استاد او د غراز د افغانستان د سیاسي او روانو حالاتو کارپو قاضي محمد حسین حکیار صاحب او د تلیفون لیکي په پلیکه موږ سره احمد سعیدی صاحب ملمو.
بسیار زیات تشکر میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
Oh,